السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د تورخم په ګډون له پاکستان سره د افغانستان ډېرې ترانزیتي لارې له تیرو دریو ورځو راهیسې بندې دي. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو یو مشر خانجان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دې لارو له بندېدو سره دواړو خواو ته سلګونه لارې بندې پاتې دي او افغان سوداګر د زرګونه ډالرو تاوان ګالي.
د تورخم لار له نه خلاص شوې. د غنا علاوه د ډنډې پټان لار هم بند شول او د انګور وړې په خوانه بند و او همدارنګه د چمن لار بند ده. درې میاشتې کېږي نو ځان له د غلام خان د لارې نه یو څه موټر راځي. تر اوسه پورې هیڅ نوی اجراءات د دواړو طرف نه دي شوي. نو په سرګونو لارې امخته او دې مخته ولاړې دي.
پاکستانی چارواکو د شنبه په ورځ له افغان چلوونکو څخه د پاسپورټ او ویزو تر غوښتنې وروسته د تورخم لاره د باروړونکو موټرو پر مخ وتړله. د طالبانو حکومت هم په افغانستان کې ورته اقدام وکړ او له پاکستانی ټرک چلوونکو څخه یې د پاسپورټ او ویزو غوښتنه وکړه. د یوې پخوانۍ موافقې له مخې هغو چلوونکو چې له افغانستان څخه پر تورخم خیبر پښتونخوا ته اوښتل تر پېښوره پورې به یې بې ویزې او پاسپورټونو تګ راتګ کاوه او پاکستانی چلوونکو هم کولی شوی چې په ورته شرایطو تر جلال آباد پورې راشي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي لارې مخکې هم څو ځلې بندې شوي او بیا خلاصې شوي، خو معلومه نه ده چې دا ځل به دا لارې کله خلاصې شي. دا لارې داسې مهال بندې شوي چې تازه د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د افغانستان او پاکستان د واکمنانو د اړیکو د ښه کولو په هدف کابل ته سفر کړی و. د طالبانو چارواکو د چین د ام سی سی شرکت له مسؤلانو سره د لوګر د عینک مس د کان لپاره د اړتیا وړ انرژي د چمتو کولو پر امکاناتو خبرې کړي. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې دواړو خواوو پرون په یوه غونډه کې په دې اړه بحث وکړ. بیان زیاتوي چې په غونډه کې د بامیان ولایت د ډبرو د سکرو له سرچینو او ځینو نورو بدیلو لارو څخه د عینک کان د اړتیا وړ 370 میګاواټه برېښنا د چمتو کولو په اړه بحث وشو او پریکړه وشوه چې چینایي لوری د پر دې وړاندیزونو غور وکړي او په یوه اونۍ کې د انرژي له وزارت سره خپل نظر شریک کړي. که څه هم تر اوسه نه ده معلومه چې د عینک د مسو د کان د استخراج چارې به عملا څه وخت پیل کیږي، خو ویل کیږي چې چین د طالبانو له حکومت سره په دې کان د کار د دوام په اړه د خبرو په حال کې دی. د دې کان د استخراج قرارداد د پرزیدل جمهوری نظام پر مهال د چین له ام سی سی شرکت سره لاسلیک شوی و، خو عملی کار تر اوسه نه دی پیل شوی. ټاکل شوی چې د افغانستان او هند د کرکټ ملي لوبډلې سبا د مرغومي په 20مه د شلوریزو لوبو د لړۍ په وروستۍ سیالۍ کې سره مخامخ شي. دا لوبلړۍ هند په دو تیرو لوبو کې د افغانستان په ماتولو سره ګټلې ده. په تیرو دو لوبو کې افغانستان که څه هم د شنونکو په باور په ښه معیار لوبه وکړه، خو د هند د پیاوړي لوبډلې په وړاندې ماته وخوړه. د سبا ورځې لوبه د کابل په وخت د ماښام په 6 بجو د هند په بنګلور کې په پام کې نیول شوې. افغان لوبډله به د دې لوبلړۍ له پایته رسیدو وروسته د سریلانکا میلمنوي او د فبروري له 2 څخه د فبروري تر 20 پورې به په هغه لوبو کې برخه واخلي چې یوه ټیسټ، درې ورځنۍ او درې شلوریزې سیالۍ پکې دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د اوکراین ولسمشر وایي چې د هیواد استازو په سویس کې د سولې د نړیوال سرمشریزې لپاره چمتووالی پیل کړی دی. ښاغلی زلینسکی پرون د اکتوبر په 15 نیټه سویس ته له رسېدو سره سم دا څرګندونې وکړې. ولودیمیر زلینسکی یوې خبري غونډې ته وویل چې دا سرمشریزه باید ټولې پخوانۍ لاسته راوړنې په حساب کې راولي او ډاډ ورکړي چې د جګړې پای باید په استثنایي ډول عادلانه وي. هغه دا څرګندونې د سویس له ولسمشر ویولا امهرت سره تر کتنې وروسته وکړې. نه میرمن امهر دا او نه ښاغلي زلینسکي دا جزئیات ورکړل چې دا سرمشریزه به څه وخت او په کوم ځای کې جوړیږي، خو د سویس حکومت ویلي دي چې د هیواد د زلینسکي د غوښتنې په اساس د داسې یوې سرمشریزې د کوربتوب غوښتنه منلې ده. او د امریکا د دفاع وزیر لود آستن د پروستات د عملیات په نتیجه کې د روغتیایي ستونزو تر درملنې وروسته پرون له روغتونه رخصت شو. د خپل ناروغۍ له څو اونیو راهیسې له ولسمشر جو بایډن څخه پټه ساتلې وه. او یا کلن آستن د تیر دسمبر په 22مه د پروستات د سرطان لپاره عملیات شو، خو یو اونۍ وروسته د افونت لستونز سره مخامخ شو. هغه د جنوري په لومړۍ نیټه د ولسمشر بایدن او نورو چارواکو خبرولو پرته د جدي مراقبت په څانګه کې بستر شو، او د سرطان خبره یې د جنوري تر 9مې پورې پټه وساتله. بایدن ویلي دی چې دای لا هم پر خپل دفاع وزیر باور لري، او آستن ویلي دی چې له ولسمشر بایدن څخه د دې خبرې د پټولو علت د ده ناسم قضاوت و. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی آزادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې ملګری ملتونه وایي هرات کې له خونړۍ زلزلې سل ورځې وروسته هم لسګونه زره مصیبت ځپلي ماشومان مرستو ته اړتیا لري.
دا ځای ډیر سوړ دی، د شپې هم خوب نسو کولای، ساړه نسو زغملای.
په افغانستان کې د بشري ناورین په دوام، ایران تازه له هغه هیواد 15,000 افغانان وطن ته ستانه کړي. په افغانستان کې د بانکونو مشتریان شکایت کوي چې لا هم د اړتیا وړ پیسې له خپلو بانکي حسابونو نشي ایستلی. خو د طالبانو د بانکونو یو مسؤل وایي
موږ به په دې برخه کې په نږدې راتلونکي کې نور پرمختګونه هم ولرو، او درنو هیوادوالو ته به د ټولو نړیوالو معیارونو مطابق د غوره خدمتونو وړاندې کولو زمینه برابره.
په غزنی کې تازه فارغ شوي ګڼ شمېر ډاکټران بیکاره ګرځي.
په 14 کال کې زه له طب پوهنځی څخه فارغ شوی ډاکټر یم. متاسفانه چې تر اوسه پورې د کار زمینه راته مساعده شوې نه ده.
او د امریکا پاوز تایید کړي چې یو بیړۍ یې د حوثي وسلوالو په توغندي لګېدل.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. که د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړي، په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی. اوس راځو د خبرونې د خبری ټولګې د سر راپور ته. ملګری ملتونه وایي چې د هرات له خونړۍ زلزلې څه باندې 3 میاشتې وروسته لسګونه زره مصیبت ځپلي ماشومان لا هم مرستو ته اړ دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي د زلزله ځپلو سیمو فضا دردونکي او له ناخوالو او کړاوونو ډکه ده. یونیسف وایي چې ماشومان د خپلو عزیزانو د له لاسه تللو له کبله کړیږي، خو بیا هم هڅه کوي چې د ستونزو مقابله وکړي. تفصیل له اسمت څاروانه اورو.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د مرستې صندوق یونیسف وایي د افغانستان په لویدیز کې نږدې 3,000 زلزله ځپلي ماشومان مرستو ته جدي اړتیا لري. په افغانستان کې د یونیسف استازي فران اکیزا پرون وویل زیانمنو کورنیو خپل هر څه په زلزله کې له لاسه ورکړي دي. ښاغلی اکیزا وایي چې زلزله ځپلي کورنۍ د خپلو موقتي استوګنځایونو د تودولو لپاره هیڅ وسایل نه لري. دیارلس کلنه مروه له خپلو دو کوچنیو خویندو مور او پلار سره د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ په یوه کلي کې اوسي. دا 15 کسیزه کورنۍ د ژمي په سړو ورځو کې شپې سبا کوي. مروې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا ځای ډیر سوړ دی، د شپې هم خوب نسو کولای، ساړه نسو زغملای. دا زما کوچنۍ خورکۍ ده چې ټوخیږي. د شپې له خوا یې مخ سوړ سي، پزه یې سړه سي، هغه ډېره ژاړي. نور ماشومان هم ژاړي ځکه ساړه یې کېږي. خیمې مو هم ډېرې سړې دي.
اسوشیتد پرس خبري آژانس د یونیسف د استازي فران اکیزا له قوله لیکي چې نوموړی وایي ماشومان د سړو له کبله له سخت حالت سره لاسو ګریوان دي، او هغه کورنۍ چې بې ځایه شوي ماشومان یې په داسې یوه وضعیت کې ژوند کوي چې له ګواښ سره مخامخ دي. ښاغلی اکیزا وایي ماشومان هڅه کوي د زلزلې له رواني اثراتو ځانونه وژغوري. د هغه په وینا ښوونځي او روغتیایي مرکزونه چې ماشومان اړتیا ورته لري یا داسې زیانمن شوي چې د بیا رغونې امکان یې نشته او یا ګرد سره ویجاړ شوي دي. یونیسف د افغانستان د نیمایي وګړو چې شمېر یې شاوخوا 19.4 میلیونو ته رسیږي د لومړنیو بشري اړتیاو د برابرولو لپاره د 1.4 میلیارد ډالره بیړنۍ بسپنې غوښتنه کړې ده. یونیسف وای د عامه خدماتو په برخه کې د پانګونې لپاره د طالبانو د حکومت پاتې راتلل د اساسي خدماتو د وضعیت د خرابېدو سبب شوي او دې حالت ته په پام زیانګالې ټولنې په اسانۍ سره نشي کولی ځان له زیانونو وژغوري یا یې په وړاندې مقاومت وکړي. د یونیسف یو مسؤول دانیل تیم اسوسییټډ پرس خبري آژانس ته ویلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې ښوونځي، کورونه، روغتیایي تاسیسات او د اوبو رسولو سیستمونه له منځه تللي دي. نوموړی زیاتوي چې اوسنۍ مرستې کافي نه دي او دا ټولنې دي ته اړتیا لري چې یو ځل بیا پر خپلو پښو ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د هرات زلزله ځپلو ته یو شمېر کورونه چې د کورنیو او نړیوالو خیریه مؤسسو او د سیمه ییزې ادارې په مرستو جوړ شوي وو ویشل شوي دي. د اکتوبر په 1 د ریختر په حساب 6.3 درجې زلزلې د هرات ولایت یو شمېر سیمې ولړزولې او څلور ورځې وروسته دوهمه ځواکمنه زلزله هم وشوه. دې سلسلو له زرو زیات کسان ووژل او شاوخوا 20,000 کورونه یې ویجاړ کړل. یونیسف وویل چې په زندهجان او انجیل ولسوالیو کې د دې زلزلې ډیری قربانیان ماشومان او ښځې وو.
ومو ریدل چې په هرات کې له مرګونې زلزلې څخه باندې سل ورځې وروسته هم د ملګرو ملتونو په وینا لسګونه زره ماشومان لا هم د دغه زلزلې اغیز ګالي او په بد بشري وضعیت کې ژوند کوي. بلورته د ایران حکومت په وروستیو کې څه باندې 25,000 بې اسناد افغان کډوال هم د هرات او د افغانستان نورو لویدیځو ولایتونو ته راړولې دي. د ځینو ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې نږدې 14,000 بې اسناد افغان کډوال په خراسان رضوی ولایت او څه باندې 11,000 نور د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې نیول شوي او افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې بلورته پاکستان هم له 13 نومبر میاشتې راهیسې د سلګونه زره افغان کډوالو چې د دوی پټکو بیا اسناد دي افغانستان ته په زور ستنولو پروسه پیل کړي. د موضوع تفصیل همایون هیوادور.
له ایران څخه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې په وروستیو کې شاوخوا 25,000 نور هم نیول شوي او افغانستان ته ستنه کړل شوي دي. د ایران اسناد خبري اژانس تر راپور له مخې د ایران د خراسان رضوي ولایت د سرحدي ځواکونو قومندان مجید شجاع ویلي چې په تېرو 11 ورځو کې په دغه ولایت کې 14,255 بیا اسناد افغان کډوال نیول شوي او د دوغارون سرحد له لارې له ایران څخه ایستل شوي دي. په ورته وخت کې د ایران تسنیم خبري اژانس هم د سیستان او بلوچستان د سرحدي قومندان جواد رفیع په حواله په تېرو ونه کې د 11,695 بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او له ایران څخه د ایستلو خبر ورکړی. د غیرانی چارواکو ویلي دي د هر هیواد وګړي باید ایران ته په قانوني توګه داخل شي کنه نو له قانوني چلن سره به مخ شي. خو هغه افغانان چې په وروستیو کې له ایران څخه ایستل شوي ادعا کوي چې د ایستلو په مهال د ایراني پولیسو لخوا ورسره ناوړه چلند شوی. د دوی له ډلې یوه چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل:
هر هغه شیبه مې په یاد ده چې د ایراني پولیسو لخوا شکنجه کېدلو، کنځلې راته کولې، زما مېړه یې وهه او لاس یې مات شو. په ډېر بد وضعیت کې له خپلو څلورو ماشومانو سره افغانستان ته ستانه شو.
د دې ترڅنګ هغه افغانان چې اوس هم له اسنادو پرته په ایران کې میشتي د نیولو او ایستلو له امله اندېښمن دي. د دې کډوالو له ډلې حافظ نایبي ازادي راډیو ته وویل:
له درې ورځو راهیسې مې په اتاق کې هر څه ختم شوي، بهر نشم تلی. غوښتل مې ښار ته لاړ شم، له بازار څخه وریجې، غوړي، بانجان او نور شیان راوړم، خو له ویرې نشم وتلی. زموږ وضعیت خراب دی، اسناد نه لرو، په دې خاطر چې ونه نیول شو بهر نه وځو.
تر دې مخکې ځینو ایراني رسنیو خبر ورکړی و چې په تېرو 9 میاشتو کې تر 15,000 ډېر افغان کډوال له ایران څخه ایستل شوي. ایراني چارواکو ویلي دي چې په ایران کې له اسنادو پرته شاوخوا 5 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي. د ایران حکومت تر اوسه د دې هیواد په 14 ولایتونو کې د افغانانو پر اوسېدو بندیز لګولی. افغان کډوال داسې مهال له ایران څخه ایستل کېږي چې د 2023 کال له نومبر میاشتې راهیسې له پاکستان څخه هم څه باندې 4,000 افغان کډوال ایستل شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:00
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0:20 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې د خصوصي بانکونو یو شمیر مشتریان شکایت کوي چې اوس هم له بانکونو څخه د اړتیا وړ پیسې نشي ایستلی. دوی ادعا کوي چې خصوصي بانکونه خپلو مشتریانو ته هغه اندازه پیسې نه ورکوي چې د طالبانو په کنټرول کې د افغانستان بانک یې اندازه ټاکلې ده. د طالبانو د افغانستان بانک مسؤولان بیا وایي له بانکي حسابونو څخه د پیسو په ایستلو محدودیتونه د پخوا پرتله کم شوي او هڅه کوي چې دا ستونزه په بشپړه توګه حل کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له دو کلونو په ډېره موده کې لا هم له بانکونو څخه د پیسو ایستلو ستونزه په بشپړه توګه نه ده حل شوې. د دغو بانکونو یو شمېر مشتریانو ازادي راډیو ته وویل چې خصوصي بانکونه هغه اندازه پیسې نه ورکوي چې د طالبانو په واک کې د افغانستان بانک ټاکلی دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي صبغت ازادي راډیو ته وویل په یو شخصي بانک کې شاوخوا 20,000 ډالر ایښي وو، خو له څو ځله ورتګ وروسته هم بریالی شوی نه دی چې له خپل حساب څخه پوره پیسې وباسي. د کابل ښار اوسیدونکي فریده هم ورته شکایت لري. وایي خصوصي بانکونه باید د افغانستان بانک له لارښوونو سره سم عمل وکړي او د خلکو پیسې په سمه توګه ورکړي.
موږ خپلې پیسې د غلا له ویرې یا دا چې له کومې ستونزې سره مخ نشو په بانک کې ښودلې چې د اړتیا په وخت کې بیرته راواخلو، خو اوس بانکونه د هغه اندازه پیسو په پرتله چې د افغانستان بانک ټاکلی دي کمی پیسې راکوي.
دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دا ستونزه په بشپړه توګه حل کړي او د پیسو په ایستلو کې هیڅ ډول محدودیت ونه لګوي چې خلک وکولی شي هر وخت خپلې اړتیا وړ پیسې له بانک څخه په اسانه وباسي. دا چې د طالبانو په واک کې د افغانستان بانک ته د ستونزې د حل لپاره څه کړي ویاندې حسیب الله نوري ازادي راډیو ته وویل.
موږ په تدریجي ډول په دې برخه کې پرمختګ درلود انشاءالله چې موږ به په دې برخه کې په نږدې راتلونکي کې نور پرمختګونه هم ولرو او درنو هیوادوالو ته به د ټولو نړیوالو معیارونو مطابق د غوره خدمتونو وړاندې کولو زمینه برابره.
هغه زیاته کړه اوس مهال د بانکونو له شخصي حسابونو څخه د پیسو د ایستلو اندازه په اونۍ کې 20,000 افغانۍ یا 1,000 امریکایي ډالر او په میاشت کې 250,000 افغانۍ یا 3,000 ډالر ده. نوموړي دا هم وویل چې سوداګریز شرکتونه او سوداګر کولای شي په یوه میاشت کې 15% پیسې له خپلو حسابونو وباسي. خو دا چې ولې په تېرو دو کلونو کې له بانکي حسابونو څخه د پیسو ایستلو ستونزه نه ده حل شوې، د اقتصادي چارو پوه بشیر دودیالې په اړه وایي.
په ټوله کې عام خلک بانکي حسابونه نه لري، سپما نه لري، د خپلو اولادونو په نوم حساب نه لري. بانکونو خپل اعتماد له لاسه ورکړی ځکه سوداګریز بانکونه نه شي کولای چې په وخت د خلکو پیسې ورکړي. دوی اندېښنه لري چې بانکونه یې دیوالي نه شي او پیسې نه لري.
د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د نورو ستونزو تر څنګ بانکي خدمتونه هم ګډوډ شول او له سقوط وروسته په لومړۍ ورځو کې په زرګونو مشتریان به د بانکونو په دروازو کې د خپلو پیسو د ایستلو لپاره راټولو، چې هغه وخت له بانکونو څخه د پیسو په ایستلو کې محدودیتونه وضع شول. که څه هم دغه محدودیتونه کم شوي، خو اوس چې د طالبانو د واکمنۍ له دو کلونو اوړي په بشپړه توګه دا ستونزه نه ده حل شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان راپورونو ته وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس ورځو منځني ختیځ ته. د امریکا پاوځ تایید کړی ده چې یو امریکایي کښتۍ د عدن په خلیج کې د حوثي یاغیانو لخوا په توغول شوي توغندي لګېدلې ده. د امریکا پاوځ ویلي چې له برید وروسته په کښتۍ کې اور لګېدلی، خو انساني تلفات یې نه دي اړولي. پر حوثي یاغیانو د امریکا او بریتانیا له هوایي حمله وروسته دې ډلې ویلي وو چې دا دوه هیوادونه خپل مشروع اهداف ګڼي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا پوځ وایي چې حوثي یاغیانو پرون دوشنبه د یو امریکایي شرکت اړوند باروړونکي کښتۍ په توغندي وویشته. له دې سره دا ویره نوره هم زیاته شوه چې په دې نارامه سیمه کې کړکېچ ټول منځني ختیځ ته خپور شي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه یا سینټ کام وایي پر دې کښتۍ د مارشال ټاپوګانو بیرغ رپېده او د توغندي د لګېدو په نتیجه کې اور پکې ولګېد، خو مرشوب لای نه ده پیښه کړې او خپل سفر ته دوام ورکوي. سینټ کام پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ایران پلوو حوثي وسلوالو د بیړۍ په یمن کې تر خپلې ولکې لاندې سیمو څخه د کښتیو ضد یو بالستیک توغندي په وسیله په نښه کړه. حوثي یاغیانو تر اوسه په دې اړه کومه اعلامیه نه ده خپره کړې، خو پوځي څانګې او د یمن د حکومت یوې سرچینې فرانس پریس خبري آژانس ته وویل چې پرون دې ډلې درې توغندي ویشتي دي. د سره سمندرګي جنوبي لور ته د عدن په خلیج کې پرونی پیښه یوه ورځ وروسته له هغه کیږي چې د حوثي یاغیانو لخوا د امریکا د یوې لویې پوځي کښتۍ په لور ویشتل شوی توغندی شنډ شو. همداراز د جمعې په ورځ امریکا او بریتانیا د یمن په هغو سیمو کې چې د یاغیانو تر ولکې لاندې دي هوایي حملې وکړې. د حوثیانو توغندیو پر یمن بمباری دا ویره رامنځته کړې ده چې په غزه کې روانه جګړه ټولې سیمې ته خپره شي. حوثي وسلوال وایي په سره سمندرګي کې د دوی د حملو هدف له غزې سره خواخوږي ده. د نړۍ د سوداګریزو بیړیو په سلو کې شاوخوا دولس د یمن او جیبوتی ترمنځ په سره سمندرګي کې له پراته تنګي څخه تیریږي او وروستیو حملو د دې کښتیو تګ راتګ اغېزمن کړی دی. متحدو ایالاتونو تیره میاشت یو امنیتي پلان اعلان کړ چې هدف یې د سره سمندرګي په دې برخه کې د بیړیو د تګ راتګ امنیت ټینګول بلل شوی دی، خو حوثي یاغیان له پرله پسې خبرداریو سره سره خپلو حملو ته دوام ورکوي. د تیرې جمعې په ورځ د حوثي یاغیانو پر مرکزونو د متحدو ایالاتونو او بریتانیا له هوایي حملو وروسته دې ډلې اعلان وکړ چې دا دوه هیوادونه اوس د دوی لپاره مشروع اهداف دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی.
راپورونه، مرکې او اوریدونکي
اوس هم ورځو. په دې ټولګه کې لومړی په غزنی کې له طب پوهنځي د فارغ شوو ډاکټرانو ستونزو ته دغه ډاکټران وایي چې له طب پوهنځي فارغ شوي خو کلونه کېږي چې بیکاره دي او په دولتي ادارو او روغتونونو کې د کار زمینه ورته نه ده مساعده شوې. دوی وایي له شخصي پلوه هم دومره وس نه لري چې ځان ته شخصي کاروبار جوړ کړي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
ډاکټر محمد اعظم په 1400 هجری شمسی کال کې په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتون له طب پوهنځي څخه په لوړو نمرو فارغ سوی دی، خو وایي تر اوسه پورې همداسې بې دندې ګرځي. ښاغلی اندړ زیاتوي که څه هم چې ډاکټرانو ته په هره برخه کې او هر ځای کې زیاته اړتیا ده، خو بیا هم په غزنی کې زما په رنګه په سوونو کسان دي چې دندې نه لري.
په 1400 کال کې زه له طب پوهنځي څخه فارغ شوی ډاکټر یم. متاسفانه چې تر اوسه پورې د کار زمینه راته مساعده شوې نه ده. ما په شمول باندې یو ځنه ډېری ډاکټر صاحبان همداسې د کار زمینه ورته نسته، که دوی هر یو د دې توان نه لري چې خپل شخصي کلینیک او یا مثلا یو چیرته مینهخانه جوړه کړه. زه خپله باندې شاید یم چې دوی د طب محصل وي او د اقتصادي مشکلاتو په وجه باندې دوی له یو چا سره په منشتوب باندې کار کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې له خصوصي او د هیواد له طب پوهنځیو څخه ګڼ فارغ شوي ډاکټران بې دندې ګرځي. دوی وایي شاوخوا دوه لسیزې د تعلیم په برخه کې خواري کښلې، درسونه یې ویلي او زده کړې یې کړې، خو اوس بې کاره دي. ډاکټر داود حکمل هم دوه کاله وړاندې په غزنی کې له یو خصوصي پوهنتون څخه فارغ شوی دی. دی وایي په سوونو ډاکټران دي چې وخت په وخت له پوهنتونونو څخه فارغ شوي خو اوس بې کاره دي.
چې هغوی واقعا د تحصیل او تعلیم لپاره زحمتونه یې ګاللي او متاسفانه چې په دولتي سیستم او چوکاټ کې حتی د داسې یوې طبقې دپاره چې هغه ډاکټران دي او تاسو ته بهتره معلومه ده چې هره برخه کې ورته ډېر زیات ضرورت دی. اوس موږ واټریاوې لرو، خالي ساحې لرو، خو البته شفافیت نسته. ډېر خلک دي چې هغه بېکاره دي موږ په شمول باندې.
دا چې په اوسنی وخت کې د ډاکټرانو لپاره اگزیټ امتحان هم اړین دی، نو د محمد عالم انصاری په نوم یو بل ډاکټر چې اوس بې دندې دی وایي په دغه بې دندې ډاکټرانو کې داسې کسان هم شته چې اگزیټ امتحان یې ورکړی او په کې بریالي سوي دي، خو اوس په کور ناست دی. دی وایي ډیری وخت استعداد په لحاظ نه، بلکې د دوستۍ او خپلوۍ په لحاظ ډاکټران مقرریږي.
مشکلات خود سر تا سر افغانستان زیاد است. خود اغا
ستونزی خوب پا طول افغانستان که زیادی گی، خوب پا غزنی که بی بیخی زیادی گی. دلتا که دکتران پا کار گمارل کیجی دی استعداد پا لحاظ نه، بلکه دی دوستی یا خپلوی پا لحاظ مکرری جی. که اغا دکتران هم وی چی اگزیت امتحانی ورکری وی پا تکیجی، خپل کسان پر دند گمارل کیجی او نور کسان نسی کولای چی وزیفه اشغال کری.
کسی گانا میتونه که وزیفه اشغال کنه.
څه کول پکار دی چې بیکاره ډاکټران پر دندو وګمارل سي؟ ډاکټر عبدالخالق مزمل چې په 1400 هجری شمسی کال کې فارغ شوی دی وایي د ډاکټرانو لپاره د امتحان پر وخت روغتیا وزارت له لورې د نویو قانونونو جوړېدل او بیا پر هغې باور نه درلودل هم هغه لامل دی چې ډاکټران بیکاره ګرځي.
زما به د خپل شخصي فکر هغه ډاکټر صاحبان چې بې وظیفې دي تقریبا د فراغت یې کلونه کېږي یا کال کېږي، ځکه څه خپله په دولت کې مشکل اوسي د شورای طبي امتحان یې نسوای دایې راولی، یا تخنیکي ستونزې وي یا د مالي بودجې کمښت و، هغه په هر حال هغه دوی خپل شخصي مسایل دي. تر هغه دا پورې سي یو ډاکټر د شورای طبي امتحان ورکوي، هغې ته باید اجازه د کار ورکړل سي، هغې ته مشکلات جوړ نه کړل سي.
دا دغه بیکاره ډاکټرانو په باور چې که روغتیا وزارت دوی ته د کار زمینه برابره کړي، نو هیله څرګندوي چې د خپلو هیوادوالو ښه خدمت به وکړي. دا چې په غزنی کې په 100 نوي فارغ شوي ډاکټران له عامې روغتیا وزارت څخه هغې ته د کار د برابرولو غوښتنه کوي، نو هڅه مو وکړه چې په دې اړه د عامې روغتیا له مرکزي او سیمه ییزو چارواکو څخه د هغې نظر واخلو، خو د راپور تر جوړولو پورې ځواب رانه کړ.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
او اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو.
چینګوالم ام سعید یو زوی مې شیسو یو روی ندی څلور عیاله د روی ندی دریده شیدی چی ده باس رسلیب که کار کوی ای بیه بیشتی وردی تردی مومنانی وام ده سر خوشوی ناجوری میم ده زل ناجوری زلرم سابز ما خراب که ده سابی پشار سما دی دیو منگی ده غنالر واسمی او چا خیرات کرا کردی مالیو دانا یخی و بک بابا یخو بو بای مغاری میدی ده غا کبلا ده غاری میدی بایدی یو لور مې روی نی ته ناسته ده، بل لور مې بلې ته ناسته ده، زه چاته وجو زه د پښو لوېدل یم، دا زه یم نه کړلم د زړه نه جوړې زما د اصاب ده، زما د زړه زخمي زه یم د زړه نه جوړې ده، اوسې چینایي ته پتلو زړه دې وپسیادلی چې ژبه کوم ژوند ته انسان یې که په مرګ نه یم خوشحاله غاړې مې چې بند
زه بی بی فاطمه نومېږم. نو زما خامخا 22 کاله به زما د کنټوف کېږي، نو اوس د هغه رئیس بیا مې دا خپل کېتمان په یو خواریو غریبۍ لویان کړل. نو دوه زامن مې وه، دا یو زوی مې شهید شو تیارو وویشتی چې بزګر و، هغه چې شهید شو بیا د دې ځای دا بل راواخیستله، دا بل مرور مې دا بل ته کښېنول، هغه بیا ټکار اوس هغه هم شهید شو، سر دې خلاص شو. نو اوس دغه یم ناست یم، یو وخت بله م کونډه یم، زوی مې دا مزندې دي ناستې دي، نو ټکور ټکور یو بس دغه سره ناست یې، دغه کونډیان نر نه لرو په کور کې، زه دغه نجونې تللې دي، دا ادې اوس نورې په دې کې ایشې دا پرتې دي، دوه دوه پایکټه باسي خرڅوي، د یوې او د بلې نجلۍ په لاس مې کړه کوچنیان، خو نو د دوی نشان نه دي کوچنیان دي، هغه بېقي چې د ګټې وټ سړی نه دی، دو دا دی نو سړی ته وکي زویه
چې سړی د ګټې وټې څوک ونه لري، د لسې د ګټې دا ونه لرم، او زه په سیاستو په دانچوړ دا ښځې ته وایي راسته زموږ کمبل پرې دا وایي راسته زموږ وړۍ وټکوه دا وایي راسته زموږ دا ښځې د دا کورو په ځوانه ځوانه د بل کار کوي دا نږدې کوره ته لرې دا یو ته نه
اسلامیه وادونو په شان چې په ټول اسلامیه وادونو کې لنی کمرغه اوس اکثره خلک دی حلال کارونه کوي. افغانستان اسلامي امارت یو مارکیټ جوړ کی، یو بازار دی د شوزو لپاره جوړ کی، چرته مطلب شزی وی او د شوزو کاروبار کې زیاده به سرپرسته شزی او کوریان شزی وکولای شي چې خپل لاسي صنایع یا خوراکي توکي یا اته چې ورته دی خرڅ کی حلاله ډوډۍ یې لاس ته راوړي. زه همیشه دا وایم چې د اسلامي نظام د لپاره ډیر ښکلی خبره نه ده چې په میلیونها او شزی او ماشومان په بازارو کې پکر ته ولاړ دي.
په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې، دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د تورخم په ګډون له پاکستان سره د افغانستان ډېرې ترانزیتي لارې له تیرو دریو ورځو راهیسې بندې دي. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو یو مشر خانجان الکوزي پرون ازادي راډیو ته ویل چې د دې لارو له بندېدو سره دواړو خواو ته سلګونه لارې بندې پاتې دي او افغان سوداګر د زرګونه ډالرو تاوان ګالي. د طالبانو چارواکو د چین د ام سی سي شرکت له مسؤلانو سره د لوګر د عیناک مس د کان لپاره د اړتیا وړ انرژي د چمتو کولو پر امکاناتو خبرې کړې دي. د دغه کان د استخراج قرارداد د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال له چین سره لاسلیک شوی، خو تر اوسه یې د استخراج عملي چارې نه دي پیل شوي. ټاکل شوی چې د افغانستان او هند کرکټ ملي لوبډلې سبا د مرغومي په 20مه د شلوریزو لوب لړۍ د شلوریزو لوب د لړۍ په وروستۍ سیالۍ کې سره مخامخ شي. دغه لوب لړۍ له وړاندې هند د دوه لوبو په ګټلو سره ګټلې ده. د اوکراین ولسمشر وایي چې د هیواد استازو په سویس کې د سولې د نړیوالې سرمشریزې لپاره چمتووالی پیل کړی دی. ولودمیر زلنسکي پرون د جنوري په 15مه نیټه سویس ته رسیدو سره سم دا څرګندونه کړې ده. او د امریکا د دفاع وزیر لورد آستن د پروستات د عملیات په نتیجه کې د روغتیایي ستونزو تر درملنې وروسته پرون له روغتونه رخصت شوی.
د زهرو کاروان
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو او اقلیمي بدلون د بزګرو پر اقتصادي وضعیت ناوړه اغیزې کړي دي.
د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ اوسیدونکي له اقتصادي پلوه تر ډیره حده د کوکنارو پر کښت متکي وو چې د 2022 میلادي کال په اپریل کې منع شول.
دا چې د کوکنارو د کښت منع کول څومره د بېوزلۍ علت ګڼلای شو، په دې اړه مو د امریکا غږ راډیو د انګلیسي برخې له خبریال اکمل داوي سره مرکه کړې ده.
طالب مشران په دې باندې پوهیږي چې کله د کوکنارو کرنه پر خلکو باندې بندوي او خلک هڅوي چې غنم وکړي، د غنمو بیه تر کوکنارو ټیټه ده او دا د خلکو اقتصاد خوږوي.
د سیمې اولا په نوم یو معتاد وایي چې چلبازو ملګرو د نشې په حالت کې جالي اسناد را باندې لاسلیک کړل.
زما کوم نوم نامو نشان درلوده، ما کوم هغه درلوده، قوت درلوده په کاروبار کې، هغه غیر ادم خوړه د اعتماد سیده په کاروبار کې غټرین قوت د کاروباری ده. د بار مې څو خوړه نور ذاتي چې اعتبار نه کاروبار مخکې نه دي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې د جمیلې وړوکې زوی خار ته لراتک سره پر لپسې زاړي. دا چې ولی دا به په ډرامه کې واورو.
و خزی دی ماشوم خو مغزر او خړل دا ولی نغلی کوي
تی نه ګوري و سړیا چې لږه کې مینه د حق ته کړی او دوه ساعت کې چې ګوري کې ګرځاو
چې تا کور باندې پریوتی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې د کوکنارو لکخت منع کولو سره اقلیمي بدلون او پاکستان څخه افغانستان ته د کډوالو راتګ د افغانستان اقتصادي ستونزې ډېرې کړې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر چارواکي وایي هغه کورنۍ چې د کوکنارو کښت یې مالی سرچینه وه د دې کښت له منع کولو سره له جدي اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دا مهال د طالبانو حکومت ژمن دی چې د کوکنارو د کښت منع کولو ته دوام ورکړي او په ورته وخت کې له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د دوی له حکومت سره همکاري وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د نړیوالو غونډو تر څنګ په دې ورځو کې د سفیرانو او ګاونډیو هیوادونو له مقاماتو سره د لیدلو پر مهال هڅه کوي چې د بزګرو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې راجلب کړي. روزا اتونبایوه تازه په کابل کې د ایران له سفیر سره تر لیدلو وروسته د طالبانو د حکومت له زراعت سرپرست وزیر سره د ملاقات پر مهال ویلي چې ځینو هیوادونو له بزګرو سره د مرستو په برخه کې چمتووالی ښوولی دی. خو په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې دفتر وایي چې له بدیلو مرستو پرته د کوکنارو د کښت منع کولو د بزګرو پر ژوند ناوړه اغېزې کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې دفتر مسؤول اردا سایګن ننګرهار ولایت ته د سفر پر مهال ویلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو او اقلیمي بدلون خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
The communities here used to rely on the income flow.
The Ningarhar Zarudat Walaswali usidunki le iqtisadi parawa tardi rahada da kuknaro par kakht mutakiw che da 2022 miladi kal pa april ke manashwal le iqlimi badlun sara da tundo baduno silunu aw wachkale yow zakidal waziyat nur ham kharab kade dai da gadawar kurustiyo ki le Pakistan sa Afghanistan ta da afghan muhajirun rastanidlo par sarchino dir chure padawalai dai.
Pakistan is putting additional strain on the resources.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په دوحه کې له غربي ډیپلوماټانو او جاپان سفیر سره تر وروستۍ ملاقاتونو وروسته پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د په دې ملاقاتونو کې له هغوی څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د طالبانو له حکومت سره همکاري وکړي. که څه هم سهیل شاهین د څو هیوادونو د ژمنې یادونه کړې ده خو تر دې مهاله د جاپان په ګډون غربي هیوادونو له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې او دا ډول مرستې د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې کوي. د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت رارسېدلی او د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې په ننګرهار، هلمند او فراه ولایتونو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي دي. د دې وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مهم له عبدالحق همکار د افغانستان شمالي ولایتونو ته د سفر پر مهال ویلي د دې لپاره چې بزګرو ته زیان ونه رسېږي باید هم دا وسره د کوکنارو د کښت مخه ونیول شي.
نن چې ساري وخت دی باید موږ خپل ولستم تاوان ونه رسوو. داسې ونه چې چا بیچاره بیا بل کښت هم نشي کولای او هغه بیا د دې په بدل کې نه غنم کرلای شي نه بل شی کرلای شي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د کوکنارو د کښت په کمولو کې د بریالیتوب ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت لوی درسیس قاري فصیح الدین ویلي د پخوانیو کلونو برعکس سږ کال په بدخشان ولایت کې ډېر کوکنار کرل شوي وه. د غوښتنه کړې چې باید په راتلونکي کال کې د دې کښت د تکرار مخه ونیول شي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د کوکنارو د کښت منع کولو او اقلیمي بدلون د بزګرو پر اقتصادي وضعیت ناوړه اغېزې کړي دي.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهېدلاست اسلام د بنګو د تولید کاروبار او استعمال په اړه څه حکم کړی دی؟ په دې اړه به د مفتي شمس الرحمن فروتن خبرې واورو.
نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، په اسلام کې ځان ته او نورو ته ضرر رسول نشته. او همدارنګه الله متعال فرمایي چې ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة، په خپل لاسونو سره ځانونه هلاکت سره مه مواجه کوي. لهذا کله چې یو کس مخدره مواد خرڅوي، قاچاقي تجارت کوي، پروسس کوي، بالاخره ځوانان دې خواته تشویقوي، نو دا ټول فساد دی، فتنه دی. او الله متعال د فتنه او فساد په مقابل کې جهاد پر موږ او تاسو باندې فرض کړی دی. اوس حاکم دی وقت، دولت دی وقت د دې صلاحیت لري چې هغه کسان چې قاچاق برد مواد مخدر دی دوی ته جزا ورکړي.
پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړي، بزګران وایي چې تر دې مهاله له هغوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده سوې. آیا کوکنار رښتیا په افغانستان کې د ډیری بزګرو د عایداتو سرچینه ده؟ او د کوکنارو د کښت منع کول څومره د بېوزلۍ علت ګڼلی سو؟ په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د امریکا غږ راډیو د انګلیسي برخې له خبریال اکمل داوي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې آیا رښتیا هم د کوکنارو د کښت عاید د افغانستان د بزګرو جیبونو ته ځي؟
د ملګرو ملتونو د سازمان د شمیرونو او ارزونو له مخې د کوکنارو د کرنې له اړخه هر کال افغان بزګرو او ټولنو ته له 1.5 میلیارد ډالرو نه تر 2.5 میلیارد ډالرو پورې ګټه رسېدله. البته دا شمیره که څه هم جګه ښکاري، خو باید په یاد کې وساتو چې افغانستان په داسې حال کې چې یو پر کرنه ولاړ اقتصاد لري، د دغه شمیر پیسو و داس یو ستر سکتور ته چې پاغه کې په سلګونه زره کورنۍ دغه د طریقه د معیشت تر لاسه کوي دا ډیره پیسه نه ده. او دا چې د طالبانو د واکمنۍ څخه را په دې خوا چې د کوکنارو پر کرنې باندې بندیز لګول سوی دی، دقیقا په کلیوالي سیمو کې د خلکو په اقتصاد کې څومره بدلون راغلی دی کومه څېړنه یا سروې نه ده سوې، خو په عمومي ډول باندې ویل کېږي چې افغان بزګرو ته یا د افغانستان دغه پر کوکنارو ولاړ اقتصاد ته په کال کې لږ تر لږه 1 میلیارد ډالر زیان رسېدلی دی. د دې اقتصادي ضربې تاثیرات به طبیعي ده چې په اوږده مهال کې ډېر محسوسه کېږي. د اوس لپاره به یې شاید شمیرې د غومري
طالبان د دویم پرله پسې کال لپاره د کوکنارو کښت مخنیوي ته ځان ژمن بولي. څه فکر کوئ چې دوی به د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې له کومو ستونزو او ننګونو سره مخ شي؟
طالب واکمنان وایي چې بزګرو ته د بزګرو کورنیو ته د بدیل معیشت برابرول د دوی اصلي ستونزه ده. تاسو به اوریدلي چې د طالبانو سرپرست دفاع وزیر تیره اونۍ په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې هغه نړیوال سازمانونه او هغه هیوادونه چې د مخدرات سره د مبارزې لپاره ستري بودیجې لري د افغانستان سره د بدیل معیشت په برابرولو کې مرسته نه کوي. طالب مشران په دې باندې پوهیږي چې کله د کوکنارو کرنه پر خلکو باندې بندوي او خلک هڅوي چې غنم وکړي، د غنمو بیه تر کوکنارو ټیټه ده او دا د خلکو اقتصاد خوږوي. په داسې حال کې چې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له پراخو اقتصادي ننګونو سره لاس او ګریوان دی، بندیزونه ورباندې لګول سوي دي، د افغانستان ملي شتمنۍ کنګلې پاتې دي، د کوکنارو بندول د افغانستان خلکو ته به ډېرې سترې اقتصادي پایلې ولري. موږ د ملګرو ملتونو سازمان څخه اورېدلی دي چې ارزونې ښیي چې بزګرو ته لږ تر لږه په کال کې 1 میلیارد ډالر زیان رسېدلی دی، او که چیرې دغسې زیانونه پسې نور هم ډیر سي، اندېښنه دا ده چې په اوږده مهال کې به دا په ټولنې کې نارضایتي رامنځته کړي او امنیت او ثبات ته به لا نور هم ګواښونه ډیر سي.
بزګران وایي چې د کوکنارو له نه کرلو سره دوی له لوږې سره مخ دي. طالبان بیا د خلکو د بیکارۍ او لوږې مسلې ته چندان پام نه کوي او د نشه یي موادو له مسلې سره تر ډیره سیاسي چلند کوي. نو د نړۍ امنیت ته د یو ګواښ په توګه د کوکنارو د کار مخنیوي څونه کولی شي د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو ته زمینه برابره کړي؟
زه فکر کوم د طالبانو د واکمنۍ د نه رسمیت پیژندلو غوټه چې ده هغه د ښځو د حقونو د نه ورکولو پورې تړلې ده. د طالبانو کم چلند چې دی د افغان میرمنو سره چې دی، د تعلیم له روزګاره منې کړي دي، سیاسي مشارکت نه ورکوي. دا نن سبا په نړۍ کې د یوازینۍ جنسیتي اپارتایډ په توګه پیژندل کیږي. ډېر داسې رژیمونه دي چې په نړۍ په بیلابیل ځایونو کې چې که مسلمان دي او غیر مسلمان، د طالبانو دغه پرېکړې په کلکه غندلې دي. تاسو به اورېدلي چې ان د اسلامي هیوادونو استاذ چې په دغه اړه باندې نظر څرګند کړي دي، طالبان طالبانو دغه پریکړې غیر شرعي، غیر اسلامي او غیر انساني بللې دي. نو د کوکنارو د ممنوعیت موضوع به زه فکر ونه کړم چې سبب د دې وګرځي چې نړۍ کوم اساسي اندېښنې چې د طالبانو د واکمنۍ په اړه لري هغه نادیده ونیسي، او یوازې د کوکنارو د مخنیوي لپاره د طالبان حکومت په رسمیت باندې وپیژني. د طالبانو ستونزې چې له نړۍ سره دي هغه نورې دي، سترې دي او ژورې دي.
نړیواله ټولنه په سر کې امریکا متحده ایالات د منی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی او نشه یي مواد د نړۍ امنیت ته هم ګواښ بولي، نو ولې په تیرو دوو کلونو کې د بدیل کښت او له بزګرو سره د اقتصادي مرستو په برخه کې همکاري نه ده کړې؟
د امریکا حکومت د حقوقي او قانوني خندونو لکه بل نس کولای چې د طالبانو مشرانو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې حکومتي ادارو سره مستقیمه مرستې وکړي. دا حقوقي ستونزې او قانوني خندونه د 1999 کال راهیسې د هغو بندیزونو لامل رامنځته شوي دي چې د امریکا حکومتونو پر طالبانو باندې لګولي دي. که څه هم امریکا په افغانستان کې د مخدره توکو د کرکیلې او قاچاق له اړخه اندېښنه لري، په ځانګړې توګه له دې کبله چې ویل کېږي د مخدره توکو عاید هغه ترهګرې ډلې تمویلوي چې هغه د امریکا ملي امنیت ته ګواښ رسوي. دا هغه څه دي چې امریکایي چارواکو په واره ویلي دي، له اړخه یې جدي اندېښنې لري. خو دا چې امریکا په مستقیم ډول طالبانو سره د مخدره موادو په مخنیوي کې مرسته وکړي، د دې په وړاندې اساسي قانوني ستونزې شته. او لاید باید ونه باسو چې طالبانو هم په مستقیم ډول او په رسمي ډول له امریکا څخه مشخصا د مرستو غوښتنه نه ده کړې. که څه هم په خوا ځینو امریکایي چارواکو له طالبانو سره د ترهګرۍ په مخنیوي کې د استخباراتو په تبادلې کې مرسته غوښتې وه، خو طالبانو ورته مثبت ځواب نه ورکړی. اوس زه فکر نه کوم چې امریکا دې بل داسې ځینې وغوښتل چې په رسمي ډول باندې د طالبانو سره د مخدره توکو په مخنیوي کې مالی مرسته وکړي.
طالبان له امنیت وروسته د کوکنارو د کښت مخنیوي د خپل حکومت لوی لاسته راوړنه بولي. ستاسو په نظر طالبان له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څونه د اعتماد وړ شریکان دي د نړۍ لپاره؟
لکه څنګه چې له شرایطو ښکاری د نړۍ هیڅ هیواد پر طالبانو د یو مشروع حکومت په توګه باور نه لري. د نړۍ هیڅ حکومت د طالبانو واکمنۍ په رسمیت نه پیژندلې، او دلیل یې دا دی چې طالبان خپل په حکومتداري کې اساسي ستونزې لري. د بشري حقوقو اندېښنې چې ستاسو د نړۍ ټولو هیوادونو سره د ښځو د تعلیم د کار اندېښنې ستر پر ځای، او دا چې په افغانستان کې نن سبا د خلکو واکمنۍ چې دغه د ملایانو په انحصار کې د بیل ملا هیڅوک د خبري حق لري، دیموکراسي پښکی لمنځه تللې ده. طالبانو خپل یو مشر چې په عامه توګه باندې خلکو ته نه راڅرګندېږي پر خلکو باندې تحمیل کړی دي چې اواز فرامین نور کوي، امرونه کوي او هیڅ ډول جواب نور کوي. نو په دغه سی یو حالت کې زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه دي پر دغه سی یو رژیم باندې باور ولري. طالبانو رژیم به داسې ښکاري چې په راتلونکي کې هم دغه سی منځوي پاتې، مګر دا چې د دې رژیم نور اساس کړی چې دی هغه وکولای شي چې مومی اندېښنو ته ځواب ورکړي، د ښځو تعلیم ته اجازه ورکړي، سیاسي مشارکت په نظام کې رامنځته کړي، او د ترهګرۍ په مخنیوي کې نور هم جدي اقدامات وکړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې کارپوهان وایي د کوکنارو د کښت منع کول او بیوزلۍ له امله بزګران ورځ په ورځ ناراضه کیږي.
نشه د موتات پر روغتیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنا افیر می ورته ځوان وبیا ځنا سمې خو سره کې سم شروک زه څنګه مس بدبخت شاید چې بخي بیا ځان ځنا سم خلاص وله
ادواد د تاریخ کې را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون پوچ کړ او خونه دمون خراب کړ.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د کابل ولایت اوسیدونکی سمیع الله چې له دولسم ټولګي څخه فارغ او په خوا یې د موټرو خرڅولو دفتر درلود د نااهلو ملګرو له لاسه محتاط شو. دی چې په شپږو کلونو کې یې بېلابېل نشهیي مواد کارولي وایي چې د نشو له امله یې زرګونه ډالره زیان کړی او اوس دومره بې اعتباره سوی چې اوس یې کورنۍ او د کاروبار شریکان د یوې افغانۍ باور هم نه ورباندې کوي. دا چې سمیع الله خپله لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د له خولې څخه واورو.
لږ ذره کې په کور کې جګړه راغلله بس بهر راووتله ملګرو راته داسې ځوان نه خو راځه دته نن د یو پان ووخه څه پان مې ووخل هغه پان شروعات د نشو مې وڅه بالاخره داسې ورځ راغله سې چار سو ته مې لاس واچو تابلیټ سولو تابلیټ کا پریګابلین ځیګاپ ورته چې وایي هغه هم چې خوړل 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 داسې ورځ راغی چې د پخو نه د هغه نه اخلاص کړلو زنګنونو نه د هډوکو نه ختم کړلو په کور وغورځېدلو سترګو دیده هم کم سو د وجود ریګ دیدل موږ ته پیدا سو. کله چې د کورنۍ راباندې پوه سوله نو داسې یو چلند راسره شروع سو چې په کور کې به یو مسله وله موږ به بیخي په هغې مسلو کې یادېدلو نو بیخي به موږ بهر د هغې مسلو نه ولو دي. زما په کاروبار نشې ډېر غټه تاثیر یې وکړ. اول تاثیر یې چې راته وکړ زما اعتبار یې وخوړ. زما کوم نوم نام و نشان درلوده ما کوم هغه درلوده قوت درلوده په کاروبار کې همه غیر ادم وخوړه د اعتماد چې ده په کاروبار کې غټترین قوت د کاروباري ده دا غیر ادم وخوړه اعتبار مې څه وخوړ نو نور زه تیر چې اعتبار نه کاروبار مخکې نه ځي. داسې موټر اعتبار مې درلوده چې مثال یو نفر به یو لنګ کروزر ماته ودروه کلي اسناد هر څه به یې راکړل دا خرڅ کړه خو چې کله چې خلک پوه شول چې زه نشه یي سوی یم اول خو دا اعتبار مانه لاړه چې کومې پیسې مې خپلې درلودلې یا د خپل په پیسو باندې به مې ځان ته موټر اخیستلی سو نور د هغه کوم تجارانو چې په ما اعتبار وو هغه لاړه د بین نه لاړه زه تی نور هم نشه کولی چې وروره زه د خپل کاروبار ته مخکې رشت ورکړم. فکر وکړه څلور موټره به راسره ولاړو اوس به یو موټر خپل اخیستلی سم درې موټره نور رانه خوړلي دي. داسې یو ضربه یې ډېره کلکه ضربه اعتماد کې راکړله. ډېرې وختونو کې به داسې موږ به نه هغه نشه حالت کې مې چې معاملې کړلی دي داسې وخت راغلی چې موټر مې مثال 2800 خرڅ کړی ده سړي په خط کې راته 2000 لیکلي دي ما هېڅ فکر نه ده سوی چې دا راته 800 روپۍ کمې لیکلي دي په دې خط کې چې کله هغه په سرسوی مې پیسې مې راخیستې چې حساب یې کړلو د ورو ورو دا خو 2000 دي ما ته خو 2800 خبره کړې ده وروره دا د 60 خیر امزاد کړې ده ټوله خبره دې خلاصه کړې ده همداسې غټه ضربه وله نو چې همداسې یو دفعه نه دوه پیری نه ډېری نه پیری داسې او مشکلاتو کې سر د شهر سوی یم چې جګړو ته خبره وتې ده جرګو ته خبره وتې ده داسې چې بار له هغې نه کومې خسارې ما کړلې دي ځان سره چې ځان ته به م موټر واخیسته مقصد سرسره کوي به مې کار کوه موټر به راغی بس خوڅوبه به مې کته بس صحیح شو په څو دونه بس جګړه به مې نه کوله موټر به مې صحیح نه چک کوه نو د موټر به مې څه واخېسته خرڅ به مې یو وخت به مې کتلې ضرور هغه جنجال به غوښتی ولم چې هغه به لاندې نه شړېدلی و یا به هغې باندې بل هغې جیګ سوی شاسي به جیګه سوی ولپې را تر اوسه چې کوم ځوانۍ کې چې زه یم دا جوش د ځوانۍ دی دي ما په دې وخت کې زه به ډېر مست اوسم فکر وکړه د شپږ اتیا کلن سړي نه هم همدا اوس ډېر کمزوری ځان راته ښکاري.
په خاطره کې مو واورېدل چې د سمیع الله په نوم یو معتاد د نشو له امله زرګونه ډالره زیان کړی دی.
د نشه یي موادو اعتیاد پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړی خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جمیله یوه غالۍ اوبدونکې مور ده او یو کلن ماشوم لري. دوی مخکې په کلي کې اوسېدل خو له کومې ورځې راهیسې چې ښار ته راکډه سوي دي نو ماشوم یې پرله پسې زاړي. ماشوم په ظاهره روغ او جوړ ښکاري خو بیا هم هیڅوک یې د زړا په علت نه پوهیږي. دا چې د ماشوم د زړا علت څه دی او اصل کیسه څه ده دا به په دې ډرامه کې واورو.
Oops.
و خزی دی ماشوم خو مغزر او خرل دا ولی نغلی کوی
تی نگوری و سریا چل غیگی می ندخ کتا کری او دو ساده کیگی چو غیگی گرزاو
چه تکور باندی پریوتی
نه پیگم نکلا چه اولو سوالی تر کده شویو پر لپسی جاری بیخی خونه نده بند نکری
وگی بوی لک شیدی ورکا
شیدی خو ورکاوام خو نی روی بیخی خونه مرتا نور وری
تی او گورا پا نس خو بیدر نوی
نس داسی پوز ده لکه وری خم نه پیگم چه ولی یو دم داسی شو
چه سپیرکی او خواگه ولنی ورکا گوندی ور سر خشی
دامی چوام زلده چه کپا ورکام ایس نه ور سر خکیگی
تبا خو بی نوی
تبا لکه مشوه گله یه گوندی یخ بخته
سار بای داکتر تا بوزو من یه دره مشفه دا چه جاری لیوانی کرو
خدای خبر چه داشفه با چه وقت سبا کیگی زیم سم لیوانی کرم داکتر صاحب اجازه ده
رازه رازه خوره با داگه چوکی کنه چو دی بکره؟ ماینات مکمل شو
هو داکتر صاحب داده ایوی گوره
خا خا تراکت خا خا دام سان دا هم نرمال سی به کلمو میکروب هم نلری ولا عجیبه ده
داکتر صاحب پا مایناتو که چی دی؟ از ما پزوی چی شوی دی؟
پا مایناتو که هر چی سم دی هیس ناجوری نلری
نو بیا ولی جاری
تا پر داگه کت پره باسه چه زی اوار بیاو گورم
داده داکتر صاحب
خوره کور مو چیرته دی؟
داکتر صاحب تری ورزی مخی مو کده ولی سوالی تر آوری دا مخی مو کور پا کلی که و
خا خا حال دا مالک جرل؟
نه داکتر صاحب حال تا می خواخی و زوی با می آرام و سبا طول آرز پا غالوی و بدون مصروف و ما ولکه می چونگا می دیال کوری دلی
خواخی دی زوی چنگ آرام و
داکتر صاحب دا می نمره اولاد دی کلا چی پیدا شو دیر نارام و خواخی با می لک لک تریاک ورکول بس طول آرز با آرام ویده و
چه شای؟ تریاک مو ورکول؟
هو داکتر صاحب از ما پکلی که هم دار آواج دی طول ما شمانو تا دارام و لپاره تریاک ورکو
کلا چی دل تراکه شوی و سم ماشوم تا تریاک ورکوی؟
نه داکتر صاحب دل تا چراغی لیو تریاک مولزان سر ندی را وڑی
بس 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 پوشو ما چی ماشوم ولی جاری
داکتر صاحب پس شو بانده پوشوی از ما پوزوی سو شوی دی
خوری ستا زوی پا تریاک وقتا سوی
سا؟ دا کچنه ماشوم چنگا پا تریاک وقتا کی داشی
خوری تریاک لوی و کچنه نپیجنی هر چا تا چی پا دوامدار دول ور کرشی پی اختا کیگی
داکتر صاحب خدای بکی تا بکی اغا میرا اخری او زیمی لیدی بلا خلاص که دامی یوازی نیزوی دای
خوری اندیخنا مکوا علاجی کیگی مونگی پا شفخانه که اوز بستری کهو
یالا زما خو مین از بیرش با زو خو تباش با ما زب سنگ موری ما ما خو پک پلو لازا خو پل زی پا تریاک وقتا که خدای سوا کما
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدی ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای پامان
دا امکان نسته چې پر دې بازار بیا راځم I'm gonna make it.